د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې له طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوکراینی ځواکونه وایي چې د سخت جګړې په ترڅ کې پوکروفسک ښار تر خپل ولکې لاندې ساتلی. روسي چارواکو مخکې دا کړی و چې دغه ستراتیژیک ښار یې نیولی دی. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
په داسې حال کې چې روسي او اوکراینی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې پر یو بل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ، اوکراینی پوځیان وایي د دوی ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د پوکروفسک ښار د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي. په داسې حال کې چې جګړه په شدت جریان لري، د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو یو لیدنه اوسمهال ضروري نه و. د پیسکوف له دغو خبرو چې یک شنبه خبرې شوي داسې بریښي چې د سولې د زیارونو سره سره مسکو هوډ لري چې په اوکراین باندې خپل بشپړ برید ته چې د 2022 کال په فبروري کې پیل کړي دوام ورکړي. پیسکوف پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي وویل هغه څه چې اوس مهال ورته اړتیا ده د ستونزې د ځانګړو تفصیلاتو د حل لپاره خورا دقیق کار دی. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې روسیې تیره شپه د اسکندر ام بالستیک توغندي او نه اویا بی پیلوټه الوتکې توغولې دي. په عین حال کې اولی کیپر د سیمیزې پوځي ادارې مشر وویل چې په اودیسا ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو برید کې دوه کسه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی او په وینا یې ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. بلخوا د آزاد اروپا آزادي رادیو اوکراینی څنګې په زاپوروژیا ښار کې د استوګنې په یوې ودانۍ د برید رپورټ ورکړ، خو په دغه برید کې څوک ټپي شوي نه دي. اما د ښار په نورو سیمو د بریدونو په نتیجه کې درې کسه ټپیان شوي دي. په عین حال کې اوکراین د روسیې کراسنودار سیمه کې د تور سمندرګي تر غاړې توپس بندر کې د تیلو د انتقال په یوې کښتۍ او تاسیساتو باندې ځوابي برید وکړ. روسی سیمه ایزو چارواکو وویل چې د بی پیلوټو الوتکو ټوټې په کښتۍ راپریوتې، کښتۍ زیانمنه شوه او پکې اور ولګېد او عملیې ترې تخلیه شول. په دغې سیمې باندې تیر کال هم اوکراینی بی پیلوټو الوتکو څو بریدونه کړي وو. د جګړې د مخکینیو کرښو څخه خبرو سویو خبرونو کې اوکراینی پوځیانو د یکشنبې په ورځ په ګڼو سیمو کې د جګړې د دوام رپورټ ورکړ، خو د جګړې لوی تمرکز په پوکروفس ښار دی چیرته چې د رپورټونو په اساس اوکراینی ځواکونه شاوخوا 170,000 روسي ځواکونو سره مخامخ دي. څارونکي خبرداری ورکوي کچېرې د پوکروفس ښار چې له جګړې مخکې 170,000 اوسیدونکو درلودل د روسي ځواکونو لاسته ورشي، نو کېدای شي د دوی په مخ لویدیځې خواته د دنیپرو پوکروفس کلور ته لار پرانستل شي او د اوکراین جنوبي سیمې له خطر سره مخامخ شي. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی د شنبه په ورځ په فیسبوک ولیکل چې پوکروفسک د موږ تر واک لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د روسي ځواکونو د لمنځه وړلو او له دغه ښار څخه د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په خپلو څرګندونو کې د پوکروفسک جګړه د اوکراین لپاره اولویت بللی وو. د ښار اکثریت سیمې ویجاړې شوې دي. اوکراینی چارواکو د لویدیځو رسنیو هغه رپورټونه تایید کړل چې پکې ویل شوی و چې اوکراینی ځانګړي ځواکونه په دغه ستراتیژیک ښار کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه ادعا کړې ده چې پوکروفسکي اوکراینی مدافع ځواکونه محاصره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې روسی ځواکونو د اوکرایني ځنګلو ځواکونو د وی ډلې ټول یو لس عسكر چې د هلیکوپټر په وسیله خار کې کوس کړای شوی وو وژلې دي. د خار دننه وضعیت څرګند نه دی او په خپل واقعه توګه یې تایید نشي کېدای. اټکلونه ښیي چې له 200 تر 400 پورې روسی سرتیری د دونسک سیمې د دغه خار په ختیځو برخو کې ځای پر ځای شوي دي چې د اوکرایني کشف عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره له خاري تاسیساتو، زیرزمینیو او ملکی استتار څخه کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. په پاکستان کې به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه یو راپور واوري. اوس ورزو دې ته چې له افغانستان او ایران راستانه شوی یو شمیر کډوال وایي چې ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې لږی دیننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی دی. یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 یې ازادي رادیو ته ویل
چې هم نه ستاسو ماشومان هم لولګي ځات مړکی خلک وای ولګي نه پاکستان کې نوم لیکي راسره خلک حالات وینا والله په بل زلادي ورته راسي هم دا ویلو بیا دا اغم دومره ګران سول
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جورجان کې اوسېږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو. په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې وو د لوګي او سړی حواله عمل کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوی دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږي یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوی دي.
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې. خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 13 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری دغه بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي دي. دا چې د دغه ادارې په راپور کې څه راغلي د مشال رادیو خبريال په دې راپور کې ورته کتنه کړي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 13% زیاتوالي راغلي. خو په دغه بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په ډیمبه نیټه خپل کړي خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې 455 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال 2 د امنیتي ځواکونو سرتیری دیش عام اولس او یو د امن کمیټې غړي مړ او 125 جوبل شوی دي. اداره وایي چې مړ شوی کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رادیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوی یو کم نوی وسلوال بریدونو کې یوازې 2 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 1,550 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي جواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 1,550 کسان تښتولې دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم څوک ونه وچاو دي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده، ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو. نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لسر پاسید او دوی د ناتار لاري څخه نه یوازې د خپل سړی برته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشي کړ، بلکې و دوی ته ش غټ مرګ جوبلای واړول. نو که دغه ناتار په دولتي کچ خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي، اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لاري څخه د خلک داسي پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جیون ژغون چکم دي، دا کچيري د سیاسي لاری څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړی. نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي، ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی. په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشی چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي او روان کال په لومبه شپه کې میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسي ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې لوجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریس کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې 10 میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مر جوبله، دا غې شمیره د 13 کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه وار زه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړ شوي، چې پکې 1,103 سلويخ وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم
دې خبرونه ته مو یو افغان خبریال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپله یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې زه به هم اولیدونکو سره ستړمه شي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اولیدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې چاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لورز دکلمه د خپل خوخي په پانځي کې کړی دی ژورنالیست یم او خوشاله یم چې د هیوادوال په چوپړ کې
ډیر خوشاله سره مغلې همدرد. تاسو ویل چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلی یاست، عمل ته لوی شوی یاست او لمړنۍ زده کړې مو عمل ته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخت نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، بلې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه هم کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګونه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لفر چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې د دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره و، دوه نیم کلنه دوره و.
دوه کلنه دوره و، خو عموما د شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کال ما ولوسته.
ولې مو د خوخي رشته نه و؟ مهندسي خو پوهیږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تیر بیا ډیر خلک غواړي چې انجینری کې بیا هم دغه مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده، ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پنځه ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې لغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پهځای لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو دغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پهځای کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پهځای ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو. د مهندسۍ پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وروسته هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو، خبرون آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړیو کښې ما د دوبلۍ له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلۍ برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه یې دې لامل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وشول چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخ ته یوړلې، چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسرې په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کښې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کښې وښیو. نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کښې مخاطبین ډېر وي، یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کښې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنۍ کښې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کښې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یې یوسم. ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړل دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همیشه لپاره استفامه ورکړه او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه بیا څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدی کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې څوک خبرې کوي، د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل په ځانګړې توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي هغوی نورورو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلرنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوړ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل په یو تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کښې ځان ته یو قانون ځان ته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شي چې زما مثلا نوې نوره بنده کړله، زه به نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغې نه هم زده کړې حاصل کړي. که راسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لاپکشو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، خورا جانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موسا جان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې د دغه پروګرام له لارې خلکو ته وروپېژني؟
نور صاحب، زه اکثرا د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموماً دا تیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږه مثلا نشو کولای یو ډالۍ ورته واخلو، مونږه نشو کولای چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړي ورته کولای شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولای شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو. یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کوم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور سب زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د میلمنو راغواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما میلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ډکوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او د دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویاندویې یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخه نه ډېره لرې ده. لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم. هو دولت درس اختراوني جولكم ولی جنی وقت دسی و چه مالی چه وای چه مثلا چون رو وست هم دوست پاتی و جنی خلق دیدی و عجیب و غریب و کلمه و الفاظ و کرابی کلا کلا مونگا دی زدکلو نا چیغی و خوچی باید زدکلو و کو فو خط اللہ سکو دا و کو دا و کو دا و کو مثلا دوست پا افغانستان کنیم پا افغانستان که دی خلکار لپر خد درس و زدکلو و پر مختک زمینه برابره دا ولی دی همه دی خیوادوال لوری بطی دسی و کمنتو لاسی که چوایی با سه ضرورت وسته را غلی پر سکرین بانده او یا هم خبرانه سکت دمید یعنی دیر عجیب و غریبه نظری او خبری بدی خلک و لورتی خواهی بیاس درس ویم که چیری رسانه خنوی که چیری یوتوب خنوی که چیری فیسبوک یا انستاگرام یا هر دقیق سوشل میدیا رسانه چیمی نمونگا کسی ولی تقیبه او خو هلته تقیبه او درکو طول رس تلیفون مو پلاس که دهی که همدغه فیسبوک و یوتوب و نو دغه سوشل میدیا کیو خلطا کلا چی او کس را جگیگی و کورنه را جگیگی پا دیر زحمتون و پا کم و امکانات و کار که بی فعالیت که بی اخترام نورد که بی خواهی اگر که سال پارا معصوره نیوی دی تینزو نورو نفر خود پارا معصوره وی نمی جگیگی و غط دسی و کومنت ورکو یا دسی و نظر چوری کو نو داده لپارا خیل نظران هم دیر زد دی چیز وکر منندوی هم دی پول و حقی که وادوالنا نه تن ها پو یوتیوب که چیز فعالیم بلکه همیشه چیز پرسنوی که می دند هم دلو دلا هر کسان چی هر حوادوال تشویقوی هر حلق تشویقوی هر انجلی تشویقوی زدی غوچ خمان نکم هر کسان چی منفی نظر هم بری خو زم ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست
شته چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سر پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي نو دوی صاحب زما په خپرونو کښې اکثرا گزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې په یو ځای کښې په یو نندارتون کښې په یو کتابتون کښې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسات یو ګزارش سات کښې د هیوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا سطحي بڼه دي زیاته زیاتې رسنۍ دي ولې هیوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي هغه موضوع چې ټاکلې ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کښې شته د هر چا له لورو څخه شته ولې زما په نظر باید کار وشي مبارزه وشي زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم یې او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده هېڅ کار په دغه برخه کښې نه لرم یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي او همغه یې دې لامل شي چې ماته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم ځکه خپرونې ساب د خپرونې ایډیټ پروډوسري برخه یې پرزنټ برخه یې دا ټوله زه پخپله کوم نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې
ډېر که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
پیغام یې هم د ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال په پرمختګ کښې ګټه واخلو ولاکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کښې د هلکانو په مقابل کښې د کورنۍ په مقابل کښې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروزو په اسلامي برخه کښې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کښې چې کېږي دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوما مرواد په خلا کاوما مارا ور په خلا کاوما زبر ژوب جانان پر کوټه ستاد سی تا
بدوی دا کم رنگونا بی
پر